زور اخلي او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کاری اعلان کو او دا فرمان اعلان کو ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډېر فشار لاندې دي او اوس هم کارونه ترې نه اخیستل شوي دي، مایوس دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو دپاره، د دوی د ځورولو دپاره یو نوی خبره راوباسي، تر څو چې دوی راغلي دي یعنی خپل حکومتداري پرېښې ده چې خلکو ته خدمات راکړي. دوی تمام ورځ د حجاب د محرم د ښځو د ځورولو دپاره نوي نوي لارې چارې ګوري.
تجربو ښودلې کومې میرمنې چې په خپلو پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپله خوښه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنۍ او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکی حمید وایي چې دای شپږ خویندې لري، نشي کوای چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپږ خویندې لرم، دوی هر وخت ځي وظیفې ته او دوی په پوهنتون کې دی او استاذۍ ته ځي، نو زه به د کوم یو سره هر وخت لاړ شم یا رسیدګي نشم کولی چې هر یو سره هره ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استاذۍ ته لاړ شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړو. نو که داسې شي دا به ډېره سخته وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پوهنتون یا د وظیفې ځای ته تګ نو ډېر زیات مشکل دی، خصوصا یوازې ما دپاره نه، همداسې زیات فامیلونه به دا مشکل لري. هېڅ امکان نه لري چې داسې دې وشي چې ته په کورنۍ کې د یو سرپرست یو هغه دې د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی یا هره ورځ وظیفې ته یا پوهنتون ته یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادرۍ لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردګ هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و، خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګر ځئ دا واغوندی هغه ما غوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
اوس دی د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دی، دی باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دو ته باید متوجه شي. امنیت راغلی مسؤلیت ورسره نشته دی. غلا د خلکو له کورونو نه مال غلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د ادارې او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامي خبره ده، ټول د خپل لونو خويندو میندو ستر او حیات متوجی دي او غم رات کیوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وې او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبان حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونزه زما لپاره دا وه چې زمونږ کور کې نارینه نه و او موږ مجبور و خپله کار وکوو، خپل هر څه خپله باید برابر کړو، او که چیرې موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به هم لکه ډېرو نورو افغانانو دې وضعیت ته رسېدلی و چې بالاخره سړکونو ته د ګدایي لپاره باید وتلي وای. زما دوو خویندو دولتي وظیفې درلودې، یوه خور مې په پوهنتون کې وه، زه خپله مې هم تجارتي کارونه مې کول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا هم د اندېښنې وړ و، هم د ډیر زیات جګرخونی خبره و چې موږ په تیرو څو کلونو کې مخصوصا په دغورسي کلونو کې ډیر زیات زحمت استلایو او موږ د سیو نقطې ته رسیدلو. مثلا زما خور اتم سمستر کې و چې باید د دې درسونه خلاص شوی وای، یا مثلا زما کاروبار نوې عاید ته رسیدلی وو او ما ډیر زیات باندې زحمت استلایو. دا ټول هغه مسایل و چې واقعا موږ جګرخون کړی وو، موږ پریشان کړی وو او نه پیدو لار مو ورک کړی و چې باید څه وکړو او لکم زاینې به ته شروع کو. تر څو بل اخره په مجبوریت سره موږ خپل کارونه لسره شروع کړل. بل اخره هم د خپل تجارتي قانونو ته مو دوام ورکړ. موږ درې څلور وړو په ګډه سره د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه واز موږ لپاره په غو شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې وره محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولشته، یا حتی د سیمورود سره موږ مخامخ سي و چې موږ درې خويندې به د موټر په شاسیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېنی او څو ځلې زموږ موټر درېدلې ده. موټروان ته اخطار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید مخ نه ښکته سي، باید شاته کېنی. د سه ورځ هم راغله و چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډي تتللو او په منډي کې سره دې چې ایجاب موږ کړای و موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستی، تاسو اجازه نه درکول کېږي چې منډي ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ را تګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخال جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. دوسه کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده، دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بلکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمینه د دې برابره شوه چې له افغانستان ځان وباسي، ولی ډیری د افغانستان خلک اوسمهال په خپل وطن کې دي. ډیری خلک نه غواړي چې له افغانستان ووځي، ډیری خلکو ته زمینه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وضع کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډېره زیاته حتمي او ضروري خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا دغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوي کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکړي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده او کچیرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تل تله یو جنگي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بي سواد وساتل سي، که یو ښځه له خپل حقوقو نو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن نه یي چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای شي. یا مثلا د سه یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې دراتونکو لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هر څه به اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغانو ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 شلو کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کېږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونې کار دی؟
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سه سمې کورنۍ کوسی شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د سه کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېری سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په باندې خامخاله افتراضي په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ولشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 پک میرمنې وي، د 15 پک میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خواخه د جامو برابر اول واقعا در ډیره زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط دسی نه دي چې ټولو ترسیدګي وکړایسي. نن ورځ د یوې چادري قیمت 1502000 افغانۍ ترسیدلې. دا خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه تڅنګ دومره چادري په خارون کې نه پیدا کیږي چې خلک غته ترسیدګي وکولایسي او درونی سي خپل ځان وته.
آیا په خو د میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزي په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو په شمار به یو شمېر کسان و چې وګړي ټیکري نه په سر کول یا لکه آزاد ګرځیدي، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړي پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکري په سر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکري نه په سر کول، ولې زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلق په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو تبرکل سوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب د لوده چې باید ټیکرای دوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موک عربی حجاب نکاو چادری مون په سر کوله، ولی به حجاب هم نو. د موک حجاب مشخص ده، موک افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس موک خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته موک سفرونه درلودل، ورتلو د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی موک خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی وو. او هیڅ کله هم موک غته شانه واره، ولی کومه مسله چې اوس مثلا د طالب له خوا ډیره زیاته جدی نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي، شاید دسی یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم دسی یو خزه پیدا کړي چې هغه واقعا جدی جلب توجه وسی. ځکه اوس د ټکنالوژي وخته که چیرې یو خزه یا هم یو میرمن لمغه خپل حدود نتیریږي، خپل افغانی کلتور سره په ټکر کې وي، د غستایل یا د غفیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی، سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي، چې دغه شی یو شاهد مغلطا سونه او تر اوسه پورې.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 11 40 شپږ سوه یو. دا و نننۍ خبرونه تربیه خېچاري.